رادیو
آشنا، رادیو
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو ماښامنۍ خبرونې پیل سوې. په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
جمهور رئیس د دینی آلمان غوښتي دي چې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د خلک وهڅوي. په پاکستان کې وسلوالو د بشري حقونو د کمیسیون د یوې کارکونکي په کور چاپا چولې ده، او ایران خبرداری ورکړې ده چې امریکا د اتمی موافقین ووزی ناوړه عواقب به ولري.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پر پورتونو کې دا هم لرو چې د طبي پیښو سره د مبارزې چارواکي وایي د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې اورښت یو شپېته په سلو کې لږ و. په خوست کې د چنار په کلنۍ دودیزه مشاعره کې سلګونو خلکو برخه اخیسته.
وایي بس د لپنجا ده، نور د ځان ګټل په کار دي، د ډیورن له جاسوسانو د ایمان ګټل په کار دي.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه اشرف الله رحیمزی تاسو ته وایي.
السلام علیکم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د څلور دیرشو ولایتونو د ملکی او امنیتی ادارو د چارواکو نه غوښتي دي چې په خپلو مربوطه ولایتونو کې د رای ورکوونکو د نمونو د ثبت لپاره دي لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي محمد اشرف غنی همدارنګه والیانو ته لارښوونه وکړه چې ټول دولتي مامورین او د دوی کورنۍ د پراتلونکو ونۍ کې د رای ورکولو لپاره خپل نمونه ثبت کړي. همدارنګه په دې ولسوالۍ کې د په دغه بهیر کې د ګډون لپاره د عامه پوهاوي چارې ګړندې کړي. جمهور رئیس همدارنګه د دینی عالمانو نه غوښتي دي چې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د خلک وهڅوي. د ننګرهار هسکمینې ولسوالۍ کې د ملکیانو په موټر چاودنې 15 کسان وژلي او 9 نورې زخمیان کړي دي. د ننګرهار امنیه قمندانې ویان حضرت حسین مشرقي وال امریکا غږ ته وویل چې چاودنه نن سهار 9 بجې د هسکمینې ولسوالۍ په ډب پایین سیمه کې د ملکیانو په ډاټسن موټر شوې ده. ښاغلي مشرقي وال وویل چې په وژل شوو کې یوې ماشوم او څلور سړي دي. د ننګرهار د والی ویان اتاولا خوګیانی به امریکا غږ ته ویلي دي چې په دې پیښه کې د دوه میرمنو او څلور ماشومانو په ګډون 9 عام وګړي ټپیان شوي هم دي. دا هم نړیوال خبرونه. په پاکستان کې وسلوالو کسانو تیره شپه د بشري حقونو د یوې کارکونکي په کور چاپا چولې، لپټاپ، کمپیوټر، دوه هارډ ډیسکونه، دوه موبایل تلیفونونه، زیورات او نقدې پیسې ترې وړې دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون د مریم حسن په کور دا چاپا غندلې ده. میرمن حسن په پاکستان کې د بشری وضعیت په کلنی راپور کار کوي. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیسیون چارواکو ویلي دي چې د قضیه عادي غلا نه ښکاري او د حکومت نه غوښتي دي چې د مجرمینو سره د حساب کتاب وکړي. پیښه بیګاش په د لاور په ښار کې شوې ده. د ایران د بهرنی چار وزیر جواد ظریف وایي که د امریکا متحده ایالات د اتمی موافقینه چې تهران په 2015 کال کې د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره لاسلیک کړی ده، ووزی ناوړه عواقب به ولري. نور تفصیل د زامن مومن ناوري.
ښاغلی ظریف په نیویارک کې خبریالانو ته ویلي دي چې که امریکا د دې موافقینه ووزي، د ایران لپاره نورې ډېرې لارې خلاصې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې هکله نور جزئیات ورنه کړل او نه د نورو لارو په اړه ډېر څه وویل. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اروپایي متحدینو ته چې دا تړون یې په ګډه د ایران سره لاسلیک کړی، د همدې کال د مې د میاشتې تر 12 نیټې وخت ورکړی چې د موافقې نیمګړتیاوې سمې کړي. ښاغلی ټرمپ ویلی دی که دا کار ونه شو په ایران به اقتصادي بندیزونه بیا ولګوي. ایران هم خبرداری ورکړی دی چې که ټولې خواوې د موافقې درناوی وکړي، هغوی به هم پکې پاتې شي او که داسې ونه شو له موافقه به له منځه یوسي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. په جرمنی کې حکومتي چارواکو د درېو حکومتي مامورینو او یو مدافعي وکیل نه د رشوت خورۍ په حق لا تحقیقات کوي. حکومت په هغوی شک لري چې داسې کسانو ته د اوسېدو قانوني اسناد ورکړي دي چې په شرایطو نه و برابر. د جرمنی د برمن په ښار کې څارنوالانو ویلي دي چې ښایي د 12 کسانو چې اکثریت یې د سوریې یزیدي قبیلې غړي دي د پناه غوښتنې اسناد په غلطۍ سره منل شوي وي. د جرمنی د کورنیو چارو د وزارت ویاندې انګریت کورف ویلي دي چې د برمن د ښار د مهاجرینو د چارو د مامورین یې برطرفه کړي دي، خو دا نه دي ویل شوي چې د هغوی په خلاف به څه ډول اقدام کوي. د انډونیزیا کب نیونکو شپږ اویا روهنګي مسلمانان چې د آچی په سیند کې په اوبو کې ګیر پاتې ول ژغورلي دي. هغوی کوښښ کوي چې د بحر د لارې ځانونه د برمانه وباسي. د انډونیزیا د سوماترا د ټاپو د پولیسو مشر رضا یولیتانو ویلي دي چې په ژغورل شوو کسانو کې اته مېرمنې، 15 ماشومان او 43 سړي وه. هغوی په یوې لرګینې کښتۍ کې سپاره ول او دا نه ده معلومه چې څومره وخت په اوبو کې پاتې ول. د روهنګي مسلمانانو چارواکو ته ویلي دي چې غوښتلې ځانونه استرالیا ته ورسوي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې ویلي دي کچا په سوریه کې د ورک شوي امریکایي خبریال د پیدا کېدو لپاره معلومات ورکړل 1,000,000 امریکایي ډالر انعام ورکوي. د خبر تفصیل د شافی سردار ناوري.
دغه خبریال آسټن ټایس نومیږي او د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره کار کاوه. هغه په 2012 کال کې سوریه ته د جګړې په اړه د رپورټ ورکولو لپاره تللی و چې لا درک سو. خبریال آسین تر نیول کېدو یوه میاشت وروسته په یوې لنډه ویډیو کې راښکاره سو، خو بیا یې تر ننه پورې څرک نه دی لګېدلی. تر اوسه نه ده معلومه چې آسټن ټایس په سوریه کې چا تښتولی، ځکه چې تر اوسه د هغه د خوشي کېدو په بدل کې هیڅ کومې ډلې کومه غوښتنه نه ده کړې. د امریکا د استخباراتو ادارې د خلکو څخه غوښتي دي چې د دې خبریال د ځای ځایګي په هکله معلومات ورکړي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
او وروستی خبر دا چې د جاپان یو اور غورځوونکي غر د 250 کالونو وروسته بیا فعال شوی دی. د جاپان په جنوب کې یو اور غورځوونکي غر وروسته له 250 کالو د لومړي ځل لپاره د پنځشنبه پر ورځ په اور غورځونې پیل وکړ. د دغه طبیعي پیښې وروسته جاپاني مقامات او د سیمې د خلکو نه غوښتي دي چې د دغه غرنۍ سیمې ته د تګ راتګ ډډه وکړي. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دغه غر د مخه په 1988 میلادي کال کې اور غورځونه کړې وه. د سیمې او نړۍ د خبرنامو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ مشهمنې پښتو خبرونه اورئ. افغان حکومت وایي په اکثره ولایتونو کې خلک د وچکالۍ له حالت سره مخ دي، چې له امله یې په دغو ولایتونو کې د څارویو خواړه هم کم سوي دي. د کرهنې وزارت وایي د وچکالۍ سره د مقابلې لپاره یې یوه 2 میاشتې اضطراري پلان ترتیب کړی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواري رپورټ رالېږلی.
د طبي پیښو سره د مبارزې لپاره دولت وزارت وایي سږ کال په افغانستان کې د ورخ کچه د تیر کال پرتله 16% پورې کمه وه، چې له امله یې دغه هیواد په اکثر ولایتونو کې خلک د وچکالۍ د حالت سره مخ شوي دي. خو دا وزارت وایي د وچکالۍ حالت په ولایتونو کې یو ډول نه دی. د جوزجان، بادغیس، فاریاب، غور، ارزګان، زابل، کندهار، هلمند، سمنګان، بلخ، بغلان، کندوز، هرات، فراه او نیمروز په ولایتونو کې خلک تر 16% پورې د وچکالۍ له حالت سره مخ دي. خو د میدان وردګ، لوګر، تخار، پکتیا، نورستان، سره پل، دایکنډي، بامیان، کاپیسا، پروان، پنشیر، کابل، بدخشان، لغمان، ننګرهار، کونړ، پکتیا او خوست په ولایتونو کې خلک د وچکالۍ د دوهمې او درېمې کچې له حالت سره مخ دي. د طبي پیښو سره د مبارزې لپاره دولت وزارت مرستیال محمد اسلم سایاس امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د افغانستان په ځینو برخو کې د تیرو 2 اونیو د بارانونو او په ځینو سیمو کې د واورې د ورخ وروسته د وچکالۍ د اغېزو د کمېدو هیلې هم پیدا شوې دي.
که څه هم د کرهنې وزارت په رسمي ډول وچکالي اعلان کړی نه ده، خو په غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل په هغو ولایتونو کې شامل وو چې د اوبو کموالي له امله بزګر له ډېرو ستونزو سره مخ وو. خو د پروردګار په مهربانۍ چې په تېرو یو میاشت کې او په ځانګړي ډول په تېرو 2 اونیو کې بارانونه زیات وشول، د افغانستان په ټولو ولایتونو کې اورښت فوق العاده زیات لوړ وو. او همدا ښه خبر وو چې همدا تېره شپه ماته له بادغیس ولایت څخه راغی. دا وو چې د اوبو ټول کانالونه چې بیخي وچ شوي وو او اوبه یې نه لرلې، او حتی کاریزونو چې اوبه نه لرلې، د تیرو 2 ورځو شپو د ورخ وروسته بیرته پکې اوبه پیدا شوې دي.
آب فعلا د سطح زمین جاری است.
تیروز جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د وچکالی سره د مقابلې د لارو چارو د لټولو لپاره دوه جلا غونډې جوړې کړې وې. پارک جوړې شوې غونډې ته چې مشري جمهور رئیس غنی کوله پر کوچیانو باندې د وچکالی پر اغېزو خبرې وشوې. غونډې ته د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی وویل چې د وچکالی سره د مبارزې لپاره یو دوه میاشتنی اسرائیلي پلان ترتیب شوی چې د اړتیا په صورت کې نهو میاشتو مودې ته هم غځېدی شي. ښاغلي دورانی وویل چې په دې پلان کې په یو شمېر ولایتونو کې څارویو ته د خوړو او وښو د برابرولو لپاره د تاجکستان ترکمنستان او ترکی څخه د سرویو د خوړو د اخیستلو وړاندیز هم شامل دی. د افغانستان د اجرایه رئیس تر مشرۍ لاندې د وچکالۍ د اغېزو سره د مبارزې لپاره جوړې شوې غونډې ته د کرهنې وزارت چارواکو ویلي چې د سرویو د خوړو او وښو د برابرولو لپاره 115 میلیون ډالرو ته اړتیا شته. همداشان د دغه وزارت چارواکو ویلي چې 250 میلیون افغانۍ باندې بژر د سرویو لپاره واښه او خواړه واخلي. د افغانستان د اجرایه ریاست وایي چې د وچکالۍ سره د مبارزې لپاره د پلان د ترتیبولو او د نړیوال ټولنې څخه په دې برخه کې د مرستې د غوښتو لپاره یې په تیرو کې د افغان حکومت او نړیوال ټولنې د اساسو سره څو غونډې هم کړې دي. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمي د دغو غونډو په اړه خبریالانو ته وویل چې دا غونډې د وچکالۍ د حالت په ښه توګه مدیریت کولو لپاره جوړې شوې دي.
په تېره یو اونۍ کې حکومت دغې مسلې ته د حل د موندلو او وچکالۍ د زیان د مخنیوي لپاره د حکومتي ادارو او زیربطو مؤسسو او نړیوالو ادارو سره پراخه غونډه کړې ده.
د افغانستان د طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزارت وی ټاکل شوې شنبه په ورځ به افغان حکومت د وچکالۍ او د اغېزو د کمیدلو او بزګرانو سره د مرستې لپاره نړیوال ټولنې څخه د مرستې د غوښتلو لپاره خپل وړاندیز دغې ټولنې ته وړاندې کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په پکتیکا کې یو شمیر کورنۍ وایي د پولیو ضد واکسینې تر کورونو نه رسیږي. دوی له عامې روغتیا ریاست او نورو مسؤلینو څخه د ځانګړې پاملرنې غوښتنه کوي. زموږ خبریال عبدالمالک شفق په دې اړه رپورټ رالېږلی.
له څو لسیزو را په دې خوا په افغانستان کې ناامني، ناسم پوهاوی، کلتوري او عقیدوي مسایل هغه عمده لاملونه په ګوته کیږي چې ډیری وخت یې د پولیو ضد واکسین د تطبیق مخه ډپ کړي. خو د یو شمیر سیمو د خلکو په خبره چې په ځینو مواردو کې د کمپاینونو پر مهال د واکسیناتورانو ناغیړي او وظیفوي غفلت هم د دې ویروسي ناروغۍ ضد واکسین څخه د یو شمیر ماشومانو د پاتې کېدو لامل ګرځي. پیروز د مرکز شرنې د امنی خیلو د کلي اوسیدونکي د نوموړي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل سو میاشتې کېږي چې ماشومانو ته یې د پولیو ضد واکسین نه دی ورکړل شوی. نوموړی وایي
تقریبا 15 میاشتې وشوي، بلکې 6 میاشتې پوره وشوي چې دې ته واکسین نه راغلی نه راتلو. ولا که زه خبرې یم ورور جانه چې دوی ولې نه راتلو یا ستونزه چې ما خو نه څه ورته ویلي دي او نه مې منې کړي دي، نه ما زنکان له دې منې کړي چې تاسې واکسین مه خورئ. واکسین انشاءالله ښه شی دی، که بلکې علما هم دغه ولې د هغه پرې ورکړې ده، روایت ورکړی ده او ښه شی دی، بلکې واکسین ډېر ښه شی دی.
پیروز دا هم ویل چې واکسین د ماشومانو لپاره ګټور دی ځکه یې د واکسیناتورانو په نه ورتګ غش پورته کړی. بل لور ته د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم مني چې ځینې صحي رضاکاران یې کله ناکله په خپلو دندو کې غفلت کوي چې له امله یې یو شمیر ماشومان له واکسین څخه محروم پاتې کیږي. په پکتیکا کې د پولیو اړوند د عاجلې څانګې مسؤول نور محمد وایي هڅه کوي له خپلو ټیمونو څخه د خلکو په مرسته څارنه وکړي تر څو هیڅ ماشوم له واکسین څخه بې برخې پاتې نشي.
د دې لپاره چې په ساحه کې کوم کور خو ایسته پرېږده تا ماشوم هم پاتې نه شي، نو بیا هم کېدای شي چې د ټیم د غفلت په وجه او یا په داسې یوه ساحه کې چې یا مارکیټ وي یا نوی کور جوړ شوی وي، کېدای شي چې یو کور دا په دې شکل باندې د واکسین نه پاتې شي، خو موږ ته د منلو وړ نه دی.
محمد نور همدار زیاته کړه هغه رضاکاران چې غفلت کوي د دوی له جدي برخورد سره به مخ شي. قومي مشر حاجي عبدالعزیز هم د رضاکارانو غفلت د اندېښنې وړ بولي او له مسؤلینو څخه د جدي اقدام غوښتنه کوي. حاجي عبدالعزیز پر خلکو هم غږ کوي چې تر خپل وسه د رضاکار ټیمونو سره مرسته وکړي تر څو ټول ماشومان واکسین او له تلپاته معلولیت څخه وژغورل شي.
په اړه طریقه وي په خپل ترتیب باندې واکسین ورکړي او کچیرته رسیدګی نشي کړای یا نشي ورته شیدل، یعنی اولادم به واکسینه پاتې شي، نږدې کلینیک ته ولاړ شي، که کلینیک ته نشي تلای له چا سره تلیفوني تماس ونیسي چې د موږ د کورو دومره تعداد واړم به واکسینه پاتې دي، هغه دلته خامخا وځي.
پولیو ساری او د تل لپاره مایوبون کې ناروغي ده چې کم عمره ماشومان پرې اخته کیږي. د ناروغي تداوی نه لري، مګر د مخنیوي وسیله یې هر ماشوم ته د هر کمپاین پر مهال د دوو ساسکو واکسینو ورکړه ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په کندوز کې د غوښونو چرګانو فارمونه واده کړي. اوس مهال په دغه ولایت کې 600 د چرګانو د روزلو فارمونه موجود دي چې 200 فارمونه یې یوازې د شوت دي. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
په کندوز کې له تیرو دریو کالو را په دې خوا د غوښنو چرګانو د فارمونو شمیر زیات شوی دی. اوس د دغه ولایت خلک د سیمې له خپل تولید شوو چرګانو څخه ګټه اخلي. کندوز کې د غوښنو چرګانو د فارمونو شمیر له تیرو دریو کالو را په دې خوا دوه برابره زیات شوی. په دغه ولایت کې د فارمونو د اتحادیې یو تن مسؤول آصف وایي چې درې کاله پخوا کندوز کې د غوښنو چرګانو د روزنې 200 فارمونو تولید کاوه، خو اوس دغه شمیر 600 ته رسیدلی دی چې 200 فارمونه پکې یوازې د ښځو لخوا جوړ شوي دي.
چې په ټول کندوز ولایت کې 600 تازه پورې همداشان فارمونه لري، چې په دغه فارمونو کې بیا تقریبا تر 200 فارمونو پورې په کندوز کې یعنی ښځې کنټرولوي. هغه ښځې دي چې کورنۍ غړي خاوندان خپل په اردو ملي پولیسو په دې کې شهیدان شوي دي. د کور مسؤلیت ته ور په غاړه دي، نو سپیلن هغوی چې د فارمونو بیا 200 فارمونو تقریبا هغوی مخته وړي. په کندوز کې د چرګانو صنعت یا دغه برخه کې چې دی د مخکې په نسبت ډیر کارونه شوي دي.
ښځې له دې پرته چې د غوښنو چرګانو فارمونه ولري، د هګیو د چرګانو فارمونه هم لري. دوی هره ورځ د چرګانو د هګیو د پلور له لارې ښه عاید لري. په کندوز کې د غوښنو چرګانو یو تن فارم لرونکي وایي چې ګټه او تاوان ورونه دي، خو له دغې لارې ښه عاید هم لري.
هدایت الله نومیږم. درې کاله کېږي لکه دې کار کې زه مصروف یم، ولا تاوان هم شته او ګټه هم شته، دواړه پکې دي. نو ښه دي، عایدات مو ښه دي، خو دولت نه مو دا تقاضا ده چرګوړي چې ورسېږي مارکیټ صحیح مارکیټ نه لرو. مارکیټینګ کې باید موږ سره کوشش وکړي. د یوې ورځې چرګوړي راوړو دلته تقریبا سلوي خورځې دېرش ورځې پنځه ورځې داسې ساتو. د یار فارم کې څلور نفره پنځه نفره مصروف دي. لکه سره اطرافو کې فارمونه ډېر دي موږ سره، که نه هر سړي د هر ډیلر چې دي دېرش فارمه سلوي فارمه دي. نو په دې کې داسې وښیه چې دېرش فارمه کې ډېر کسان مصروفه کېږي.
کندوز ته اوس هم چرګوړي او خوراکي مواد یې له پاکستان او جلال آباد څخه راوړل کېږي.
زما نوم سید محمد دی، فارمر یم. چرګوړي ساتم تر یعنی مثلا تولید لرم، بسته فارم سودا کوم. مثلا کدرې زره چرګانی بس هغه درې زره سودا وکړو، بیا ته یو ګاډی را باسو مثلا پنځه پنځه سو دانې بازار کې کپس والا ته بس لس دانې شل شل دانې داس توزی کو. کی ونی مکلو چرګوړي دا اوس مونږ یو سل 500 پورې یو سل شپېتو پورې اخلو، یعنی د فارمر تاوان دی پکې په دې ټیم کې. او داس بازار راځي چې مثلا بازار تیز وي او خوي بازار بیا ډیر لسو ګرام چرګوړي یعنی کلو نه لکه زیات مختراتیا پورې یو سل نیو پورې خریداری کو.
د کندوز عام خلک وایي چې کاروبار او تجارت حلاله ګټه ده، کلهغه هم وی باید قناعت پرې وشي.
د دې خپل فائدہ ده، بلکې دا خلکو ته کوم چې بیروزګار دي غوته روزګار هم پیدا کیږي، او بل هغه ته هم فائدہ ده چې د مسافرتونو نور ملکونو نه بچ کیږي. لکه خلک اوس ترکیه ته نور ځنته ځي خپل کور سره خپل ځمکې کې فارمونه جوړي. د 1500 چرګړو د 2000 چرګړو حتی 5000 چرګړو فارمونه غي لري، هغه کې مصرف دي موازی وخت کې هایدم لري او کله کله تاوان هم کوي.
که څه هم په کندوز کې د چرګانو د ساتنې روزګار نه وي پیل شوی، خو کله کله په فارمونو کې د مرز لامل موجود چرګوړي مری او کاروبار یې زیانمن کیږي. خو د فارمونو متخصصین وایي چې د چرګانو فارمونو ته باید هر څوک ور نشي او د اوسېدو له ځای څخه باید لري جوړ شوی وي تر څو د چرګوړو د مرز مخه ونیول شي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، په خوست کې د چنار کلنۍ دودیزه مشاعره جوړه سوې وه. دې مشاعرې ته په خوست سربیره د هیواد د ځینو نورو ولایتونو یو شمېر شاعران او فرهنګیان ورغلي وه. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ رالېږلی.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یا یونیسف وایي چې هغه ماشومان چې په جنګ کې ګیر سي د هغوی دپاره خوندي ځای نه وي. دغه راپور دا موندلی دی چې ماشومان هدف ګرځېدلي دي، د بریدونو شاهد پاتې شوي دي، او په خپلو کورونو، ښوونځیو او د لوبو په میدانونو کې د سخت تشدد سره مخ شوي دي. راپور وایي چې دا د نړیوالو قوانینو څرګنده سرغړونه ده چې پکښې راغلي دي چې هغه کسان چې کمزور وي باید خوندي پاتې سي. دغه راپور د نړۍ د مختلفو برخو لکه افریقا، منځري ختیځ، آسیا او حتی په اروپا او ختیځ اوکراین کې د روانو شخړو او جنګونو له امله د ناسم چلونه راپورټونه راغونډ کړي دي. په راپور کې راغلي دي چې ماشومان په قصدي ډول په نشه سوي دي، د انساني سپر په توګه استعمال سوي دي، وژل سوي دي، زخمي سوي دي او د جنګ دپاره په عسکرۍ کې ګمارل سوي دي. راپور وایي په ماشومانو جنسي تیری سوی، په زور واده کولو ته مجبوره سوي دي، برمته سوي دي او مریان ترې جوړ سوي دي. یونیسف وایي په ماشومانو د دې سخت ظلم او جبر بدني او روحاني اثرات د نه زغم دي او ډېر دردونکي دي. په یو ویډیو کې چې د رونګیا ماشومان په کششکاري په بنګلاديش کې د یو سند په غاړه ناست دي. دوی په برما کې د سخت تشدد له وجې د دغه هیواد څخه بنګلاديش ته نوي راتښتېدلي دي. دغه ویډیو کتل د انسانانو زړه دردوي. په دغه ماشومانو کې یوه داسې ډله هم ده چې ژاړي او یو ماشوم داسې هم ده چې د خوراک د سخت کمی یا د سوې تغذیې سره مخ دي او د یونیسف یو ډاکټرې درملنه کوي.
I would say 50% of the arrivals are children and the main health problems we encountering are
دغه ماشومانو ته چې کله سم خوراک ورکړل سي نو د ژوندۍ پاتې کېدو امکانات یې سته، خو ډېر زیات به عمري. دغه راپور په څو افریقایي هیوادونو کې د روانو شخړو په ماشومانو د هغې مستقیم او غیر مستقیم اغیزو هم تفصیلات ورکړي دي. په راپور کې راغلي دي چې د مرکزي افریقا په جمهوریت کې د تشدد د زیاتوالي له وجې ماشومان وژل سوي، جنسي تیری پرې سوی، برمته سوي او په وسلوالو ډلو کې راجلب سوي دي. په راپور کې دا هم راغلي دي چې د کانګو جمهوریت په کاسای سیمه کې ماشومان دې ته مجبور سوي دي چې خپل کورونه پرېږدي او په جنوبي سودان کې بیا 9000 څخه زیات ماشومان د وسلوالو ډلو لخوا د پوځیانو په توګه راجلب سوي دي. دغه راز د نایجیریا په شمال ختیځ او کیمرون کې لږ تر لږه 115 ماشومان د ځانمرګي بریدونو دپاره استعمال سوي دي. یونیسف وایي ماشومان وژل سوي، زخمي سوي، پاکو اوبو او د خوراک څخه منع سوي، ناروغۍ سره مخ دي او ځینې ټکان ورکړل سوي دي. راپور دا هم وایي چې دا کار په افغانستان، عراق، سوریه، یمن او نورو هغو سیمو کې چې جنګونه پکښې روان دي، په دغو سیمو کې د ماشومانو د حقوقونه پرته له کوم حساب کتابه سرغړونې سوي دي.
قدرمن اوریدونکو، دا راپورټ چې تاسو واورېدی د لیزا شلاین د ژنیو څخه را لېږلې و چې خلیل خان د دې راپورټ خلاصه تاسو ته واوروله. او په خوست کې د چنار کلنۍ دودیزه مشاعره جوړه سوې وه. دې مشاعرې ته د خوست سربیره د هیواد د ځینو نورو ولایتونو یو شمېر شاعران او فرهنګیان هم ورغلي وه. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمي په دې هکله دا راپورټ را لېږلی دی.
د چنار په سګنۍ مشاعره کې د تیر په څیر د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت پر مسؤلینو سربیره له یو شمېر نورو ولایتونو راغلو شاعرانو، فرهنګیانو او سلګونو ځایي خلکو ګډون کړی و، خو خزینه ورته نوې راغلې. د مشاعرې ته د ویونکو شاعرانو زیاترو شعرونو اصلاح کوونکې بڼه درلوده. دوی په هیواد کې د سولې او ثبات د تامین پیغامونه ورکول او د هیواد پرمختګیر ځوانانو پر سالمې سیالۍ پورې تړلی وباله.
وایي بس د لپنجا ده، نور د ځان ګټل په کار دي، د ډیورن له جاسوسانو د ایمان ګټل په کار دي. وایي پریږ دی نور خیلونه، یو وطن او یو مقام دی، ټول رنګونه له ځان پاک کړی، یو ناموس یو مو اسلام دی.
د هر چا سترګو کې ستا عکس لټوم، حد دی بازار دی خلک دی، د هر چا راته پام هم دی. له هر قدم سره یو نوی مصیبت وینم او ټوکېدلی مې په هر یو پله الزام هم دی.
که امکان وي مینه هر رګ کې جاری کا، دوا وجود په یو سا کې ژوندی کا، اسماعیل غوندې زما ژوند قربانی کا، په هغه پسې حساب می زندگی کا، راشکاره د سو رښتینو زړونو راز کا، ما محمود کا او هغه ښکلی ایاز کا.
دغه راز د مشاعرې په ځینو برخو کې یو شمېر شاعرانو خپل جوړ کړي نظمونه په ترنم ولوستل او مشاعره یې لا رنګینه کړه.
لمد خشتا شوا سڑا مڑا شوا درب
پمینا لند خشتا شوا سڑا مڑا شوا در پمینا خلے تو شوے دا اندامونو پشن ویالا کے پانی رانی سے دا گلابونو پشن ویالا کے
د افغانستان د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر محمد رسول باوري مشاعرې ته په خپل وینا کې لیکوالان او شاعران د ټولنې سترګې وبلل او وی ویل چې د نیمګړتیاو په اصلاح کولو کې مهم رول لري. ښاغلی باوري له شاعرانو او لیکوالانو وغوښتل چې د فرهنګي چارو د لا پیاوړتیا او پرمختګ لپاره د زړه له تله کار وکړي او دغه راز په ټولو ملي مسایلو کې ځانونه شریک وبولي.
میراث د ساتونو لپاره همدا سپورت پکار دی، لکه تاسو چې اوس راغلي یاست د بیا د ایرونو لپاره خپل زحمتونه مو ایستلي او شعرونه مو تهیه کړي دي او دلته به موږ واو.
د چنار کلنۍ دودیزه مشاعره د تیرو څو کلونو راهیسې د پسرلي په موسم کې په خوست کې جوړیږي، خو د شاعرانو په وینا کال تر بل لمانځل کمرنګه کیږي. تیر دیارلس سوه شپږ نوي لمریز کال دا مشاعره د ځینو ناڅرګندو دلایلو پر اساس نوه جوړه شوې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
اوس هم د څو مهمو خبرونو لنډیز اورئ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د څلور دېرش ولایتونو د ملکي او امنیتي ادارو د چارواکو نه غوښتي دي چې په خپلو مربوطو ولایتونو کې د رای ورکوونکو د نمونو د ثبت لپاره لازمي اسانتیاوې برابر کړي. ښاغلی غنی د دیني عالمانو نه هم غوښتي دي چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون لپاره دي هغوی وهڅوي. د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ کې د ملکیانو په موټر په چاودنه کې پنځه کسان وژل شوي او نهه نور زخمیان دي. د ننګرهار امنیه قمندانې ویان حضرت حسین مشرقی وال امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې چاودنه نن سهار نهه بجې د هسکې مینې ولسوالۍ په ډب پاین سیمه کې د ملکیانو په یوه موټر شوې ده. په پاکستان کې وسله والو کسانو تېره شپه د بشري حقونو د یوې کارکوونکي په کور چاپا چولې، لپټاپ، کمپیوټر، دوه هارډ ډسکونه، دوه موبایل تلیفونونه، زیورات او نقدې پیسې ترې وړې دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون د مریم حسن په کور د چاپا غندلې ده. میرمن حسن په پاکستان کې د بشري وضعیت په کلنی راپور کوه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي که د امریکا متحده ایالات د اتمی موافقې نه چې تهران په 2015 کال کې د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره کړې وبوزي ناوړه عواقب به ولري. ایران په دې موافقه کې ژمنه کړې چې د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د یورانیمو غني کول او اتمی پروګرام محدود کړي. په جرمنی کې حکومتي چارواکو د دریو حکومتي مامورینو او یو مدافع وکیل نه د رشوت خوري په حق لا تحقیقات کوي. حکومت په هغوی شک لري چې داسې کسانو ته یې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړي دي چې په شرایطو نه و برابر. د انډونیزیا کب نیونکو شپږ اویا روهینګیي مسلمانان چې د اچی په سیند کې په اوبو کې ګیر پاتې ول ژغورلي دي. هغوی کوښښ کوي چې د بحر د لارې ځانونه د برمانا وباسي. د اندونیزیا د سوماترا د ټاپو د پولیسو مشر رضا یولتانو ویلي دي چې په ژغورل شوو کسانو کې اته میرمنې، پنځه ویشت ماشومان او درې څلوېښت سړي ول. هغوی په یوې لرګینې کښتۍ کې سپاره ول او دا نه ده معلومه چې څومره وخت په اوبو کې ګیر پاتې ول. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې ویلي دي که چا په سوریه کې د ورک شوي امریکایي خبریال د پیدا کېدو لپاره معلومات ورکړل، یو میلیون امریکایي ډالر انعام ورکوي. دغه خبریال آسټین ټایس نومیږي او د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره کار کاوه. هغه په 2012 کال کې سوریې ته د جګړې په اړه د راپور ورکولو لپاره تللی و چې بې درکه شو. خبریال آسټین تر نیول کېدو یوه میاشت وروسته په یوې لنډې ویډیو کې راښکاره شو، خو بیا یې تر ننه پورې څرک نه دی لګېدلی. او وروستی خبر دا چې د جاپان یو اورغورځوونکي غره 250 کاله وروسته بیا فعالیت شروع کړی دی. د جاپان په جنوب کې یو اورغورځوونکي غر وروسته له 250 کالو د لومړي ځل لپاره د پنجشنبې په ورځ په اور غورځونې پیل وکړه. د دغه طبیعي پیښې وروسته جاپاني مقاماتو د سیمې د خلکو نه غوښتي دي چې دغه غرنۍ سیمې ته دې له تګ راتګ ډډه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. موږ بل خبرونه چې د روغتیا او نیز خبرونه ده، کولی سي په 202 شپږ یو نه یو دېرش پور دېرش او یا په 0900 لس 0 او یا باندې زنګ ووهئ. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې دوام لري.